ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګلوز د کال 2023 اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شوګ افغانستان کې پین نیمه او واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شو په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. پاکستان کې د قومي اسمبلی پاته او د پنجاب په دریو خالی شو څوکیو ځینې ټاکنې تیر ورځ ترسره شوې چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د ایران حکومت وایي چې د سرخار تهران په وین جیل کې د وور لګېدو په پیښه کې څلور قیدیان مړه شوي او یو شپېته نور ژوبل دي. او د روسیې پوځي روزنیز مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله باندې دوه وسلوالو برید کړی چې غوښتل یې په اوکراین کې د روسیې له لورې جګړې له لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه یوولس کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د قومي اسمبلی په اتو او د پنجاب په دریو خالی شوو څوکیو ضمني ټاکنې تیر ورځ ترسره شوې دي چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دا څوکۍ د جولای په میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا د استعفاګانو ورکولو سره خالی شوې وې. دغو کې درې څوکۍ د خیبر پختونخوا مردان چرسده او پېښور په خالی شوو څوکیو کې هم تیر ورځ ټاکنې ترسره شوې چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند بریالی شوې. دې ضمني انتخابونو کې په ګرد پاکستان کې خالی شوو ټولو اتو څوکیو کې 15 تحریک انصاف او دوه د پیپلز ګوند ګټلې دي. د پنجاب په دریو کې دوه څوکۍ تحریک انصاف او یوه څوکۍ مسلم لیگ نون ګټلې ده. دا نتیجې غیر رسمي نتیجې دي او شمېره هم په ځینې برخو کې نه ده مکمل شوې. د ایران حکومت وایي چې د سرخار تهران په اووین جیل کې د وور لګېدنې له امله څلور قیدیان مړه شوي او یو شپېته نور ژوبل دي. چارواکو د دې پېښې ذمواري په قیدیانو اچولې. اووین د ایران یو لوی جیل دی چې سیاسي قیدیان او د حکومت ضد فعالان هلته په بند کې ساتل کیږي. د ایران سرکاري ټلویزیون د اتوار په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې په مبینه توګه په اووین زندان کې یو څه قرارې ښکاري. عدلیې چارواکو ویلي دي چې څلور تنه قیدیان د سا په نالۍ د لوګي تېرولو له امله مړه شوي او په ژوبلو کسانو کې هم د څلورو تنو صحت نازک دی. چارواکو دا هم ویلي دي چې څلور کسان چې په دې پیښه کې مړه شوي هغه کسان وو چې د غلا په وړو کیسونو کې بندیوان کړی شوي وو. د ایران حکومتي رسنیو ویلي چې د څو ګنټو وور لګېدنې پاس وور خاموشه کړی شوی او هیڅ کوم قیدی د جیل نه دی تښتېدلی. په سرکاري ټلویزیون باندې یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې د یوې کمرې دیوالونه او چت سوځېدلې دي. د تهران گورنر محسن منصوري ویلي دي چې دا وور لګېدنه د ځینې قیدیانو ترمنځ د درزیګرۍ په ورکشاپ کې د شخړې له امله پیښه شوې ده. دا ورکشاپ د قیدیانو لپاره د روزګار موندلو په مقصد جوړ کړی شوی. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له قوله د خالی په ورځ راپور ورکړی و چې د جیل په یوه برخه کې قیدیانو د جیل د کارکنانو سره شخړه کړې ده. همدغه چارواکي دا هم ویلي وو چې قیدیانو یو ګودام ته چې د قیدیانو د یونیفارمونو ډک و وور واچاوه. د اووین په جیل کې د خالی په ورځ په داسې وخت کې وور ولګېده چې په ایران کې حکومت ضد مظاهرې 15 هفتې ته غځېدلې دي. د دې مظاهرو پیل د مذهبي پولیسو په قید کې د یوې 22 کلنې کوردی جینۍ ماسا امینی د مرګ په وجه وو. مذهبي پولیسو هغه په دې خاطر گرفتار کړې وه چې ګنې سم حجاب یې نه و اغوستی. مګر د تهران سرکاري وکیل علي صالحي ویلي دي چې د اووین جیل پیښه د ماسا امینی د مرګ په ضد مظاهرو سره هیڅ کوم تعلق نه لري. د روسیې په یو پوځي روزنیز مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړی دی چې غوښتل یې په اوکراین کې د روسیې له لورې جګړې ته لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خبري شبکې آر آی اے رویټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې په پوځي روزنیز مرکز کې دننه شوي دې برید کې د رضاکارانو په ډله د سپکو وسلو ناتاره ډزې شوي دي. د فروری په 24 نیټه د حملې نه راپدې خو د ماسکو د ځواکونو لپاره دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته شوې. د دفاع وزارت د یوې اعلامیې په اساس ویلي دي چې د هغه کسانو د روزنې د یوې غونډې په ترس کې چې پخپل اخوخه د اوکراین پر ضد په ځانګړو پوځي عملیاتو کې د ګډون لیوالتیا ښودلې وه تروریستانو د دې قیتې په کارکونکو په وړو وسلو باندې ډزې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د ډزو په پایله کې یوولس تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سلاکار اولیتسکی اورستوویچ په یوه یوټیوب مرکه کې ویلي چې برید کوونکي د منځنۍ آسیا د تاجکستان هیواد وو او د مذهب پر سر له جنجال وروسته یې دا برید کړی دی. تاجکستان یو اکثریتي مسلمان هیواد دی، خو برعکس شاوخوا نیمایی روسیا د عیسائی کلیسا بیلابیل څانګې تعقیبوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې برید کوونکي د یو هیواد څخه وو چې د کامنویلت د خپلواکو هیوادونو سره تړاو لري چې د تاجکستان په ګډون د پخواني شوروي نه جمهوریتونه پکې شامل دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا رادیو سرنی خبرونو ته غوږی. د نیوز ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د قومي اسمبلی په اته او د پنجاب اسمبلی په دریو حلقو باندې د زمینی انتخابونو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند په زیاتره څوکیو باندې ګټه موندلې ده او د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په دوو او د مسلم لیگ نواز ډلې د پنجاب پر یو واد څوکۍ باندې ګټه ترلاسه کړې. په دغه حق لبند د اسلام آباد څخه د لیور ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د غړو استعفاګانو منلو وروسته د قومي اسمبلی پر اتو او د پنجاب صوبایي اسمبلی پر درې چوکیو زمینی ټاکنې وسوې. د قومي اسمبلی په دغه اتو حلقو کې ان 22 مردان، ان 24 چرسدا، ان 13 پېښور، ان 18 فیصلآباد، ان 18 نانکانه صاحب، ان 15 ملتان، نه علاوه د کراچي ان 2 ملیر او ان 2 کورنګي شامل وو. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه پېښور ان 13 په شمول د قومي اسمبلی پر 15 نور چوکیو د تحریک انصاف چیرمن عمران خان زیات ووټونه ترلاسه کړي او په 2 چوکیو د پیپلز ګوند کاندیدانو بری ترلاسه کړي. د پنجاب صوبایي اسمبلی په 2 چوکیو د تحریک انصاف او پر یو مسلم لیگ نواز ډلې کاندید کامیاب سوی دی. د تحریک انصاف مشر اسد عمر د ټاکنو د نتیجو مخې ته راتلو وروسته مطبوعات سره خبرو کې وویل په ټاکنو کې د عمران خان بری څرګندوي چې د پاکستان ولس پریکړه کړې ده. وس د پاکستان پریکړه کوونکو سره دوی لارې دي. دوی به ولس ته لار ورکوي چې هغه پر امنیتوګه د جمهوري عمل د لارې کم بدلون غواړي هغه ته ځان ورسوي او یا دوی دومره مجبور کړی سي چې بل لار خپل کړي. د تحریک انصاف کاندید عمران خان د قومي اسمبلی د اته چوکۍ څخه پر 9 چوکیو سیالي کړي چې د هیواد په سیاسي تاریخ کې یو مثال دی. د پیپلز ګوند مشر قمر زمان قاهرا د ائتلافي ګوندونو له اړخه غیر مؤثر انتخابي مهم د ماتې سوب ګرځوي او وایي عمران خان د جلسو او کمپاین سربیره په ډیر لږ فرق بری ترلاسه کړی. عمران خان کچری پر زیاتو چوکۍ خپل نوی ولاړ او نور ملګري یې ولاړ وي، نو حالات په جدا وایي. تر جرنلسټ آسما شیرازی وایي دا یو حقیقت دی، عمران خان مشهور دی، خو دا هم حقیقت دی چې هغوی خپل اته چوکۍ کې دوی بیللې دي. دوی امکان څرګندوي چې زمینی ټاکنو کې د زیاتو چوکۍ ګټلو وروسته عمران خان د لانګ مارچ د نیټې اعلان کولی سي. عمران خان په ټول هیواد کې ټاکنې د وخت څخه وړاندې کولو د پاره وفاقي حکومت او پر الیکشن کمیشن باندې فشار اچولو د پاره د لانګ مارچ اعلان کړی، خو تر اوسه نیټه نه ده ټاکل سوې. بل پلوته د عمران خان لانګ مارچ د مخنیوي د پاره وفاقي حکومت پایتخت ته د فوج او رینجرز رابللو پریکړه کړې ده. وفاقي حکومت د دې څخه وړاندې هم څو ځله ویلي چې ټاکنې به کال 2023 کې خپل پر وخت کولی سي او په دې اړه به څه فشار نه قبلوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره نه نیم ساعت خبري خبرونه ته غوږ یې. په پاکستان او افغانستان کې د خوراک نړیواله ورځ په داسې حال کې نن منځله کیږي چې په دواړو هیوادونو کې خلک د سخت خوراکي توکو د کمښت او لوګې سره مخ شوي دي. څېړونکو وایي د موسمي بدلون په نتیجه کې په پاکستان کې د تیر شوو بارانونو او سیلابونو د لاسه د قرض مکې زیانمن شوي دي او د خوراکي موادو کمښت سره خلک مخ شوي. هغوی وایي چې د غنمو، سبزیانو، میوو او نورو فصلونو ته په لوی کچه زیان ورسېد او هر څه به خپل ځای ته راتلو کې وخت اخلي. په دغه حق له پیښور څخه د لیور رادیو خبريال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د خوراکي موادو د کمښت یو شمېر علتونه دي او د دې لاسه خلک د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې مشکل سره مخ شوي دي. هغوی وایي د آبادۍ زیاتوالی، ځای په ځای کورونه او ودانۍ جوړېدل او د قدرتي افتونو د لاسه د قرض مکې ته زیان رسیدلو سره د خوراکي موادو کمښت رامنځته شوی دی. د پیښور ظریف پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جیهان بخت وی ډیوه ته وویل تیر شو بارانونو او سیلابونو د خوراکي توکو په کمښت کې نوره اضافه وکړه.
د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې مونږه د لږې ځمکې نه زیات پیداوار حاصل کړو. دغه د لپاره بیا مختلفې طریقې خپلو چې څنګه مونږ دا مقصد حاصل کړو. که تاسو د بین الاقوام په سطح باندې وګورئ نو د 2030 پورې د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول نمبر 2 دا وایي چې مونږ به لوګه چې دی دا به زیرو ته راولو.
څېړونکي وایي په دې وخت کې د پاکستان آبادی څه کم 3 کروڑ ده او په کال 2050 کې به څه 40 کروڑ ته ورسیږي او دې سره به د قرض مکه نوره کمه شي. پروفیسر ډاکټر جیهان بخت وی ډیوه ته وویل د خوراکي توکو د کمښت په اړه په حکومتي کچ کوټلي ګامونه او د موسمي بدلون د اثر کمولو د پاره هڅې پکار دي.
اوس چونکې موسمي تبدیلی ډېر زیات اثرات پرې خوده دي نو دې کې بیا د زری سیرنکارو د ډېر اهمه ذمہواري جوړیږي چې هغه داسې تخمونه ایجاد کړي چې هغه د دې موسمي کم تغیر چې راغلی د سره مقابله کولی شي. مثلا پاکستان د دنیا په غلس ملکونو کې دی چې په کمی کې د موسمي تبدیلی نه یا بدلون نه به ډېر زیات نقصان کیږي.
څېړونکي وایي موسمي بدلون د ټولې نړۍ ترڅنګ پاکستان هم اغیزمن کړی او په تیر شو بارانونو او سیلابونو کې د قرض مکې ته لوی زیان اړولی دی. د 400 سیمې یو کروندګر شکیل خان وی او وی ډیو ته وایي په موسم کې د بدلون د لاسه د هغوی کارت ډیر زیان ورسېدو.
په موږ د پټې چې کوم دي اته د موږ الحمدلله الله پاک موږ یو 350 پټې راکړې په دې د سیلاب راغلو نو دې کې زموږ د زمیندارو چې کوم نه زموږ چې زموږ زمیندار دي دا وی سو تقریبا 15 پکله کوربو دا تخم او دا ګوپیان او دا دغه دا ځای شوی دي او تخم نه علاوه زمکه خراب شي په زمکه جوړولو باندې ډېر خرچه کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوراک څنګه په روستیو کې په خپل راپورونو کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه پس څه 2 کروڑ خلک د خوراک د کمښت او لوګي سره مخ شوې دي. څېړونکي وایي د موسمي بدلون د بدو اغیزو کومولو په اړه که په وخت ګامونه پورته نه کړای شو نو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه د موسمي بدلون په نتیجه کې د سیلابونو له امله نور هم زیاتېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران حکومت وایي چې د سرکار تهران په اوین جیل کې د وور لګیدو له عمله سلور قیدیان مړه شوي او شپېتو پورې نور ژوبل شوي دي. چارواکو د دې پیښې ذمواري په قیدیانو اچولې. اوین د ایران یو لوی جیل دی چې سیاسي قیدیانو د حکومت ضد فعالان هلته په بند کې ساتل کیږي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو څارونکي په داسې حال کې د ایران دننه د ماشومانو په ګډون د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې په ایران کې پیل شوي احتجاجونه 15مه اونۍ ته ننوتی دي. په ټولنیزو رسنو د خپور شوو ویډیوګانو له مخې په کریمنشا، رشت او تهران کې د پوهنتونونو بهر زده کوونکو احتجاجونه کړي دي او سندج خار چې د شمالي کردانو په سیمه کې د احتجاجونو مرکز ګڼل کیږي، زده کوونکو په مرکزي سړک کې د ښځې ژوند ازادۍ شعارونه ورکول. دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي چې د پولیسو په ولقه کې 20 کلنه مهاسا امینی نومې میرمنې د وژل کېدو په اړه د خلکو غوسه راپارېدلې ده. هغه په تهران کې د ایران د اخلاقي پولیسو لخوا اسلامي جمهوریت لخوا د شوي سپارښتنې په اساس د حجاب نه کولو په تور نیول شوې وه. د ایران حکومت ټینګار کوي چې امینی سره د پولیسو په ولقه کې ناوړه چلند نه دی شوی، خو د هغې کورنۍ وایي چې د هغې په بدن باندې د زخمونو او د وهلو نورې نښې لیدل شوې وې. په امریکا کې د بشري حقوقو د سال ډله حیرانا په وینا د سپتمبر په 12مه ایران کې د پیل شوي مظاهرو را په دې خوا لږ تر لږه 233 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. دغه ډلې ویلي چې په وژل شوي کسانو کې د 2 کسانو عمرونه د 18 کالو نه کم وو. دغې نه وړاندې په اوسلو کې موجود د ایران د بشري حقوقو سازمان اټکل کړی و چې 201 کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د شواهدو له وړاندې کولو پرته دغه ناقراری د غربي سازش په توګه رد کړې ده. د ښځو او زده کوونکو تر څنګ د ایران د ټولنې نورې برخې چې د تیلو کارګران پکې هم شامل دي په دې احتجاجي تحریک کې شامل شوي. د وی او ای د راپورټ تر مخه دا احتجاجي تحریک لږ تر لږه 19 ښارونو ته خور شوی دی. د شنبې په ورځ سوداګریز احتجاجونه هم د کورس سیمې په مهمو ښارونو کې بیا پیل شوي دي. حکومت د احتجاجونو ته سخت ځواب ویل دی. فایلین او د احتجاجونو منتظمین نیولي، د احتجاج کوونکو په ملاتړ د غږ پورته کوونکو ایراني شخصیتونو غندنې کړې ده او حتی د هغوی پاسپورټونه ضبط کړي دي. ایراني ځواکونو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکي ګیسونه هم کارولي چې د راپورټونو له مخې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځېدلی دی. په یو ویډیو کې چې د شنبې په ورځ پراخه کچه خپره شوې، د بسیج په نامه د نیم پوځي رضاکارانو ډله لیدل کېږي چې د ایران په شمال کې د لاریون په ترس کې یوه ښځه په زوره په موټر کې کینوي او په هوا کې ډزې کوي. په پراخه توګه د انټرنیټ بندېدو هم د مظاهره کوونکو لپاره د بهر نړۍ سره اړیکه ستونزمنه کړې ده. په این حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي ایراني چارواکو د ناقرارۍ له سببه لږ تر لږه 30 خبریالان نیولي دي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
په خبرونه کې زو اوس د اوکراین جګړې په لوتہ د برتانی دفاع وزارت د اوکراین د يرغل په وخت د وسلو پیدا کولو په اړه د روس په توان باندې شکونه سرګند کړي دي. او بلې خوا د روس د میزایلو د تازه بریدونو وروسته د امریکا حکومت 13 ورځ اوکراین ته د 225 میلیون ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړي دي. د اوکراین په اړه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو تر مخه روس په 10 اکتوبر تر د اتیا او زیات کروز میزایل په اوکراین کې استعمال کړي دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دا یې د روس او کرایمیا ترمنځ په رابطه پل باندې د برید په جواب کې استعمال کړي دي. تر دې دمه چا هم د دغه بریدونو سماری نه ده منلې. برتانی ویلي دي چې په کوم رفتار سره روس وسته کاروي امکان لري چې د دفاعي پیداوار صنعت یې دومره په تیزی سره د جدید وسلو د جوړولو توان نه لري. وزارت زیاتوي چې د دې بریدونو د وجې د روس تر اوږدې فاصلې پورې د هدف په نخښه کولو د میزایلو ذخیره هم په کمیدو ده او دا په مستقبل کې د روس د بریدونو صلاحیت هم متاثر کولی شي. په اني حال کې د اوکراین صدر ولادومایر سیلنسکی د خالی پورز په خپل وینا کې د امریکې د 225 میلیون ډالرو دفاعي مرستو هرکلی کړي چې ورسره اوکراین کولی شي اوس نوره ګوله بارود، توپې، د ټینکونو ویشتلو وسله او د رډار نه په پټه د گزار کولو صلاحیت لرونکي میزایل اخستلی شي. د اوکراین په خارونو او عام ولس د میزایلو د بریدونو وروسته د امریکا حکومت 13 ورځ اوکراین ته 225 میلیون ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړې دي. امریکایي چارواکو میډیا ته ویلې په اعلان شوې پوځي مرستو کې د اوکراین د هوایي دفاع لپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته لیږل کیږي چې اوکراین پرې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمع پورس په یو بیان کې ویلي دي چې دا کوم صلاحیت چې دوی ورکوي په دې ښه غور او فکر شوی دی او دا به په جګړه کې اوکراین ته ګټه ورورسوي. روس د خالی پورس په اوکراین کې خواره واره بریدونه کړي دي چې پکې د اوکراین د بجلی پیدا کولو ودانۍ هم شامل دي. د کایف د سیمې گورنر اولیکسی کولیبا ویلي دي چې د روس په بریدونو کې د سرخار د توانای یو ودانۍ په نښه کړل شوې ده، خو نه یې په دغه برید کې د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه رامخته شوي دي او نه یې د ودانۍ د مرکزونو ځای ښودلې دی. د اوکراین د صدر د دفتر مرستیال مشر کریلو تایمیشنکو د کایف اوسیدونکو او ګیر چاپیره د علاقو خلکو نه غوښتنه کړې چې په ماښام کې د بجلی ضرورت زیات وي، ځکه دوی دې په دغه وخت کې خپل استعمال کم وساتي. د روس د دفاع وزارت تر مخه د اوکراین سره نږدې د بلګروډ په سیمه کې د خالی په ورځ د روس د دوه رضاکارو پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه 11 د روس ځواکونه وژل شوي او د 15 زیات ژوبل شوي دي. د روس د دفاع وزارت دا پیښه ترهګر برید بلل دي او ویل دي چې د پخواني سوویت قام دغه دوه رضاکار په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د روس ځینې مطبوعات په پیښه کې د مرګ ژوبل شمیره زیاته یادوي. د رایټرز تر مخه د اوکراین د صدر سلاکار اولیکسی ارستوویچ په یو مرکه کې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي د تاجکستان دي او په مذهبي خبره د بحث وروسته یې ډزې کړې دي. تاجکستان په منځنۍ ایشیا کې یو مسلم اکثریت ملک دی او د روس نیم په نیمه خلک د عیسائیت د بیلابیلو فرقو منونکي دي. روس ویلي دي چې حمله کوونکي د آزاد ریاستونو د کامنویلت د یو هیواد دي، په دغو ریاستونو کې تاجکستان هم شامل دی. رایټرز په سمدستي توګه د بی پلو سرچینو دخوا د دغو دعوو پخلی نه دی کړی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
قدرمن اردوونکو د ډیوا سارنه خبرونه ته غوږی. بل او میلینډا ګیټس فاونډیشن د پولیو د لمنځه وړلو لپاره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. بل لړخته ټاګل شوې ده چې نړیوال تنظیمونه او مرستندوی هیوادونه به په یو عالمی کانفرنس کې د پولیو د ختمولو په مقصد د تازه ژمنو اعلان وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار فواد لمې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د بل او میلینډا ګیټس فاونډیشن د اتوار اکشن بفورز اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې د پولیو مرض د ختمولو په مقصد ژمنه کوي چې 1.2 بلین یا 1.2 میلیون ډالر به مرسته وکړي. بل او میلینډا ګیټس فاونډیشن په اصل کې د مایکروسافټ کمپنۍ د بنسټګر بل ګیټس او د هغه د پخوانی میرمنې میلینډا ګیټس مشترک خیراتي تنظیم دی. د دې تنظیم سی ای او یا مشر مارک سوزمن ویلی د پولیو مرض پوره لمنځه وړلو ګامونه تر ډیر اندازه سخت دي، خو زموږ فاونډیشن د پولیو نه پاک مستقبل ته ژمن دی او موږ خوشبینه یو چې داسې آینده به ډیر زر وګورو. ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د جرمني او د پولیو د لمنځه وړلو عالمی پروګرام جی پی ای آی په مشترک کوربتوب د پولیو سره د مقابلې لپاره د نړیوالو ژمنو یو کانفرنس هم جوړ شي. د بل او میلینډا ګیټس فاونډیشن په نوموړي پروګرام یا جی پی ای آی کې شامل دی او دا د حکومتونو او عالمی تنظیمونو ترمنځ یو ستره مشترکه منصوبه ده. د بل او میلینډا ګیټس فاونډیشن تر اوسه شاوخوا 15 بلین ډالر د جی پی ای آی پروګرام سره مرسته کړې ده. پولیو یو ډیر وبایي مرض دی چې زیاتره د ماشومان او پمنس کې خوري او هر کال ګڼ شمیر ماشومان په دې مرض باندې یا مړه او یا هم فلج کیږي. که څه هم د دې مرض دوا تر اوسه نه ده موندل شوی، مګر که ماشومان ته درې ځله پوره ویکسین یې ورکړی شي نو 100% د پولیو مرض په وړاندې تحفظ ورته حاصلې دی شي. د نړۍ په نورو ملکونو کې د انسانانو ترمنځ پولیو مرض انتقال ختم شوی، مګر په پاکستان او افغانستان کې اوس هم لا دا مرض ماشومان ته لګیږي او حکومتونه او ادارې کوشش کوي چې په دې دوو هیوادونو کې هم پولیو مرض ختم کړي. تیرمیاشت د پان امریکن صحت تنظیم یا پی ای ایچ او وویل چې برازیل، دومینیکن ریپبلک، هیتی او پیرو د ډیری غټې خطرې سره مخ دي چې پولیو مرض یو ځل بیا هغو ځایونو کې خپور شي. په دې وروستو کې چې د امریکا د نیویارک ریاست د ځینو نالیو په سمپلونو کې د پولیو وایرس ومندل شو، نو هغه ریاست د خپل وګړو د ویکسین کولو عمل تیز کړ. په لندن او یروشلم کې هم ځینې کیسونه ومندل شول. په ملاوی هیواد کې د پولیو ته تازه کیسونو د پیدا کېدو سره په مارچ میاشت کې د صحت عالمی ادارې یو جګپوړي چارواکي وویل چې د پولیو په شان مرضونو په مقابله کې دا د نړۍ یو خطرناکه لحظه ده. پاکستان کې پروان کال یعنی 2022 کې د پولیو ټولې پیښې 19 ته رسیدلې دي. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام تر مخه تر ټولو ورستۍ پیښه د خیبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې مخې ته راغلې چې پکې د شپږو میاشتو ماشوم پولیو وهلې دي. پاکستان کې د پولیو د لمدوړلو اهم تر اوسه په دې ناکامه شوی چې د وی خوځینی والدین انکاری دی او نه غواړي چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي شي. او بل اړخته د کورونا او با په محل هم د ویکسینونو کمپینونه اغیزمن شوي وو. د دې نه علاوه امنیتي پیښو هم کمپینونه وخت نا وخت اغیزمن کړي دي. فواد لامی، وی وی دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د لیبیا د اقتدار په مرکزونو کې د مخالفینو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو په ټپه د اودریدو له سببه د 13 اگست نه د دوی ترمنځ خونړې فساد انخته دی او مخالفو وسلبند ګوندونو په ترابلس کې په یو بلډزي شروع کړی دی. د لیبیا د واکدارانو د وینا مطابق فساد د اگست د 28 تاریخ نه شروع شوی دی او تر اوسه پکې لک تر لک 13 کسان وجلې شوی او 100 کسان سخت جوبل شوی دی. د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخواله په 13 دسمبر کې د کیدونکو انتخابونو د نه کېدو له سببه زیات شوې ده. دغه وخت نه راپدی خو د لیبیا سیاسي مشران د انتخابونو د پاره د یوې واضحې وخت نیټه او د تګلارې پټاکلو خپلو کې نسلا کیږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ستمبر په 3 تاریخ په یو بیان کې ویلي دي چې په ترابلس کې د فساد انختل په لیبیا کې د حالاتو د غیر محکمتیا څرګندونه کوي او دا د دې خبرې ضرورت په واضح توګه په ډاګه کوي چې ټول فریق دي د آئینی چوکاټ دننه د عامو انتخابونو په پریکړې نیټه خپلو کې متفق شي. دې مقصد د پاره امریکای لیبیا د پاره د متحده قانونو د خصوصي نماینده د عبد الله بتلی پټاکنه خوشالي ښکارا کړی ده. امریکا به لیبیا د پاره د متحده قانونو خصوصي نماینده عبد الله بتلی سره مکمل مرسته ملګرتیا کوي او نړیوال ګوند ته هم غږ کوي چې خاغری عبد الله بتلی سره د لیبیا په سیاسي عمل کې د منځګړتیا کولو په کار کې مکمل مرسته وکړي. متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب له د امریکای خصوصي سلاکار جیفری ڈی لورنٹس د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو غونډه تخپل تقریر کې ویلي دي چې په لیبیا کې د تازه شر فساد راپورته کېدو اصلي سبب د لیبیا د سیاسي مشرانو د خپل ذاتی مفادو د عام اولس د مفادو نه د بالا ساتلو ناوړه عمل دی، ځکه چې دوی د لیبیا د اولس د خیر په خاطر د اوګدمیا د امن او محکمتیا د پاره کار نه کوي. د خبرداري ورکړې دی چې د لیبیا خلک خپل سیاسي مشرانو نه مایوسه کېدو والدي چې دوی د آئینی چوکاټ دننه د لیبیا خلکو له خپل مشرانو په خپل خوخه د غوړه کولو د پاره د انتخابونو کول موقع نه ورکي. دا خبره په ګوته کا چې خلک د عام ولز د خیر خیګړي د بنیادی ذریونه محروم کړی شوی دی او طاقتورې طبقې د تیلو په پیداوار کې په کمی کولو د لیبیا د تیلو آمدن تقسیم کړي دي او دا شان د لیبیا د خلکو قامی دولت په دواړو لاسو لوټلې کیږي. امریکایي سفیر ډی لورنټس په صفاتو کې وایي چې لیبیا دا وخت د تباهۍ د کندې په غاړه ولاړه ده. مونږ په لیبیا کې ټول فریقو ته غږ کوو چې د شر فساد نه لاس واخلي. مونږ د لیبیا نه بهر خلکو ته هم وایي چې د لیبیا په معاملو کې ګوتی وغل بند کی او په لیبیا د وسلو د بندیز خاطر وساتي. یاد دې وي چې د لیبیا نه بهر قوتونه د خپل سیاسي مالی او فوجي مرستو په ذریعہ لیبیا کې د شر فساد په جاری ساتلو کې لوی لاس لري. امریکا د لیبیا ټولو فریقو ته غږ کوي چې د جنگ لار پرېږدي او په شریکه د امن او محکمتیا د پاره کار وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبري برخه هم په دې ځای کې پاتې راسيږي. تاسو نه خلو اجازه تر لاسه مانده.